ستړي مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنيري ما او تاسو ته په دغه یو ساته خبري غړې کې هر کدي و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیري لرو خو راځي چې رومبي د دې وخت خبرونه و د سوات او باجوړ جرګو له حکومت غوښتي چې په ملکن او قبایلي ضلعو کې د ټیکسونو لګولو نه ډډه وکړي. عوامي نشتلګون په صوبه کې د امنیت آئین د سرلوړۍ او له مرکزه د بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره د نوي سیاسي اتحاد جوړولو اعلان کړی دی. او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د مې د میاشت پورې په نړۍ کې 160 میلیونه کسان بې کوره وو. د خبرونو تفصیل د سوات او باجوړ جرګو له حکومت غوښتي چې په ملکن او قبایلي ضلعو کې د ټیکسونو لګولو نه ډډه وکړي. د کشمیر، ګلګت، بلتستان او سرحدي سیمو وفاقي وزیر امیر مقام د جون په 12مه په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته ویلي وو چې حکومت د روان کال له جولای څخه د روان کال د جون تر 13مې نیټې پورې په ملکن او قبایلي سیمو کې ټیکسونه نه لګوي. خو د دې په غبرګون کې د سوات قومي جرګې او مخکښ حاجي زید خان نن مشال لیډو ته وویل چې دوی دا اعلان مستردوي.
یو کال به تمال استثنا را کې بیا به بل کال را کې اخر کې هغه استثنا و بیا تستا مجبوری ختم به کې په دغه وجه باندې منګه د مکمل ختمولو طالبه کو او حکومت ته دا یاد دیانی ورکو چې د خپل معاهدو آئینی تقاضو پاسداریو کی او د خلکو سره د لوبي نه کوي.
د باجوړ جرګې مشر لالی شاه پښتونیار نن مشال لیډو ته ویلي دي چې قبایلي سیمې د ترګرۍ ضد جګړه کې ویجاړې شوې دي او تر څو د پېښور او لاهور غوندې پرمختللې شوې نه وي پر دوی ټیکس لګول به ظلم وي. دا په داسې حال کې ده چې پر ملکن او قبایلي سیمو کې د ټیکس نه لګولو د حکومتي رعایت موده د روان جون میاشت په 13مه نیټه پای ته رسیږي. عوامي نېشنل ګوند په صوبه کې د امنیت آئین د سرلوړۍ او له مرکزه د بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره د سیاسي اتحاد جوړولو پریکړه کړې ده. نن مشال لیډو سره په خبرو کې د ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین وویل چې د ګرین الاینس جوړولو لپاره د ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو سره رابطې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې د نوي سیاسي اتحاد مرام له مرکزه د صوبې د بلیونونو روپو بقایجات ترلاسه کول د امنیت باوري کول او د آئین سرلوړۍ ده. می افتخار ویل چې په دې لړ کې د قومي وطن ګوند، جمعیت العلماء اسلام، فضل الرحمن، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، مزدور کسان پارټي، عوامي ورکرز پارټي او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د صوبایي مشرتابه سره تماس نیولی دی. عوامي نېشنل ګوند وایي چې د اختر وروسته به غونډه کوي او د راتلونکي لپاره به کړنلاره ټاکي. د بلوچستان د چمن پر لتوال وایي چې د تیرو اتو میاشتو راهیسې احتجاج روان دی خو تر اوسه یې حکومت په غوښتنو غور نه دی کړی. عوامي نېشنل ګوند پښتونخوا، نېشنل عوامي پارټي او ملي جمهوري غورځنګ د چمن د پرلتوالو په ملاتړ پرون په کوټه کې یو لاریون هم کړی دی چې پکې د دې ګوندونو ګڼو پلویانو برخه واخیسته. لاریونوالو د ښار له بېلابېلو سیمو څخه له تېرېدو وروسته د کوټه په باچا خان چوک کې یو احتجاجي مظاهره هم کړې ده. مظاهرچیانو ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اسکزي، د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي صوبایي صدر نصر الله زیری او د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي صدر احمد جان ویناوې وکړې. دوی ویل چې د پاکستان له جوړېدو راهیسې له افغانستان سره په ډیورنډ کرخه د خلکو تګ راتګ او تجارت جاری و خو په 2023 کال کې حکومت د پاسپورت او ویزې شرط پلازمي کولو نه یوازې د دواړو غاړو د ولسونو ترمنځ تګ راتګ د مشکلاتو سره مخ کړ، بلکې د دواړو خیز تجارت په وړاندې هم خنډونه راپورته کړه. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د ورته ځنډیدلې مالی مرستې د اختر نه وړاندې ورکړي. له د تخیلو بېکور شو کډوالو یو مشر ملک فتح الله پرون مشال لیډو ته وویل چې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای لخوا ورسره کیدونکې میاشتنۍ مالی مرستې له 13 میاشتو راهیسې ځنډیدلې دي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د خپلو سیمو ته د ستنولو لپاره هم اقدامات وکړي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور اپریدی مشال لیډو ته ویلي دي چې کډوالو ته د اتو میاشتو د مالی مرستو د ځنډ په اړه به معلومات کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د مې د میاشت پورې په نړۍ کې 1.7 میلیونه کسان بې کوره شوي وو. یونیسیف نن په خپل راپور کې ویلي دي چې د مې تر میاشتې پورې په ټوله نړۍ کې 1.7 میلیونه کسان بې کوره وو چې دا د تیر کال په پرتله 10% زیات دي او د نړۍ د مجموعي آبادۍ شاوخوا 1.5% جوړي. راپور زیاته کړې ده چې په دې کې په درې کې تر دوه زیاته برخه کسان په کور دننه بې ځایه دي. په درې کې دوه برخې کسان بیا ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي چې هلته اکثره په دې تمه په سختو شرایطو کې ژوند کوي چې زر به خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کو د خبرونه تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د سوات او باجوړ جرګو په پخوانیو قبایلی سیمو کې د ټیکس ته نظام قائمولو پلان مسترد کړی دی.
یو کال به تمال استثنا راکې، بیا به بل کال راکې، اخر کې هغه استثنا و بیا ته مجبوری ختم به کې. مونږ د مکمل ختمولو طالبه کوو.
د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر د راتلونکي مالي کال لپاره د 13.9 اربع روپو بجټ قومي سملې ته وړاندې کړی دی.
سارے بجٹ پہ ٹیکس بانے سے کم ایگزامشن پارٹی سیزنوں کیا ختم شوی دی. یو لیٹر پیٹرول بانے 75 روپے دا امکان نے چپاگے کے 10 روپے مزید اضافہ ہوشی.
او د شمالي وزیرستان بیکور شي وای چې لس کالې د کډوالې ژوند کو او نور خپل سیمو ته ستنې د غواړي.
کډوالې د ژوند نه سخت ستړي ستماني ځوانان او شاد سیمزيري ډېر خل په دغه مون مړ شول. د سیمزيري په دغه وطن د وطن پر مون جوړل
د سیمې وړاندې نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو. په قومي اسمبلی کې پرون د بجټ په اجلاس کې د خیبر پختونخوا قبایلي زلو او ملکن ډیویژن کې نیخ په نیغه د ټیکس د نه ورکولو سهولت د یو کال لپاره د غزولو اعلان شو. د بجټ غونډې وروسته وفاقي وزیر امیر مقام په اسلام آباد کې پریس کانفرنس ته وویل چې دغه سیمو کې ټیکس لګولو کې به مقامي مشرانو سره سلا کوي. خو د ملکن ډیویژن او د قبایلي سیمو د قومي جرګې مشران وایي چې دوی ته د یو کال لپاره د ټیکس ماف کېدل قبول نه دي. دوی وایي پکار ده دغه سیمې دې په مستقله توګه له ټیکس نه مبرا وګرځول شي. په دغه اړه تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
په داسې حال کې چې د جون میاشتې نه ملکن ډیویژن او پخواني قبایلي زلو کې د ټیکس معاف نیټه سرته رسیده او د ټیکس معاف کولو لپاره دغه سیمو کې بیا به احتجاجونه هم شوي. مرکزی حکومت په بجټ اجلاس کې یادې سیمې یو ځل بیا د تیر کال په څیر د یو کال لپاره ټیکس ورکول نه معاف کړي، خو په دغه اړه ځایي مشرانو بیا هم نیوکې کړي. د سوات قومي جرګې غړی او د هوټل اسوسیشن مشر حاجي زاید خان وایي چې مرکزی حکومت 15 آئینی ترمیم ناقانونه دی، ځکه چې ملکن ډیویژن جدا حیثیت دی او دا سیمه د ټیکس نه پاکی دي.
یو کال به تمال استثنا راکې، بیا به بل کال راکې، اخر کې هغه استثنا و بیا تستا مجبوری ختم به کې. په دغه وجه باندې مونږ د مکمل ختمولو طالبه کوو او حکومت ته دا یاد دهانی ورکو چې د خپل معاهدو آئینی تقاضو پاسداریو کی او د خلکو سره دا لوبی نه کوي، ځکه چې په 13-15 کاله کې چې مونږ ته ویلی شو چې یاره په مراکن ډیویژن کې به ترقی راځي او دی به مونږ د پرمنس ټیم کې راوالو او دی به خوشحالي مومي، نو په دې 15-15 کاله کې په باقی بجټ کې د ملکن ډیویژن لپاره یو روپۍ هم چاته نه دی منظوري شوي.
د ضلع باجوړ ټریډ فیډریشن، چیمبر آف کامرس او جرګې مشر لالی شاه پختونیار وایي چې پخوانی قبایلي سیمې او ملکن ډیویژن کې تر 100 کالو پورې ټیکس نه لګولو لوازنامه شوي. دوی به د مکمل ټیکس نه لګولو لپاره هلې ځلې جاري ساتي.
دا ټوله فاټه چې دا مطلب ډیمالش شوی دا په دې کې رچا مطلب دی دکان نشته، کور نشته، دلته یونیورسټي نشته، دلته سړک نشته، دلته بجلی نشته، دلته خاطرخوا د صحت علاج نشته، دلته کاروبار نشته، انډسټری نشته. نو په دې بنیاد باندې موږ دا وو چې د قبایلو تر هغه پورې چې دا په خپلو خپو باندې ولاړ نه وي او خپل ځای ته راغلي نه وي او د یو ډسټرکټ مطلب لکه د پېښور برابر شوی نه وي، د هغې سره د مردان او د لاهور برابر شوی نه وي، موږ ټیکسونه لو کول دا ډېر لوی د ظلم انتها ده. نو بس په دې کې خو موږ اوس کامیاب شو. د یو کال لپاره خدای کال لپاره موږ دا جدوجهد دا زموږ به جاري وي.
د ضلع شنګلی نه منتخب د قومي اسمبلۍ غړی او وفاقي وزیر امیر مقام د جون په 12 نیټه اسلام آباد کې د بجټ اجلاس وروسته خبري غونډې ته ویلي چې حکومت د یو کال یعنی د جولای کال 2024 نه تر جون کال 2025 پورې په خوانی قبایلی سیمه او ملکن ډیویژن کې د ټیکس نه ورکولو فیصله کړې ده. د ټیکس په مسله د یو کال لپاره ورته رعایت ورکړل شو. په دغه یو کال کې به کینو په ګډه به سهل راوباسو چې د خلکو تشویش ختم شي، او که نړیوال صندوق دی او که د پاکستان نورو برخو اعتراض دی چې وایي موږ یو رنګ پاکستانیان یو، په یوه سیمه کې ټیکس شته او بله کې نشته، د هغې لپاره به یوه تګلاره جوړوو. پخوانی اسمبلی کې کال 2018 کې د 25 آئینی ترمیم کې پخوانی قبایلی سیمې او ملکن ډیویژن په بندوبستي علاقو کې شامل کړل شو، او هغه وخت ورته 15 کاله د ټیکس نه ورکولو رعایت ورکو. بیا وروسته د خلکو په احتجاج کال 2023 کې ورته د یو کال لپاره نور رعایت ورکړل شو. خو د یادو سیمو سیاسي ګوندونو، سماجي تنظیمونو، تجارتي اتحادیو، جرګو مشران وایي چې دوی د مرکزي حکومت ټیکسونو ته تیار نه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنګزیب د راتلونکي مالي کال لپاره د 13.9 هزار ارب روپو بجټ پرون قومي اسمبلی ته وړاندې کړی دی. په دې بجټ کې د اقتصادي ودې شرح 3.5% او د ټیکسونو راغونډولو هدف 13,000 ارب روپے ټاکل شوی دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل د راشد خټک په راپور کې اورو چې په اسمبلی کې د محمد اورنګزیب د وینا پر مهال په نارو پیلېږي.
جناب اسپیکر، اس معزز ایوان کے سامنے مالی سال 2024-25 کا بجٹ پیش کرنا میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے.
دا پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د چپ قومي اسمبلی کې د حکومت مخالف ګوندونو د غړو د نارو په شور کې د راتلونکي مالی کال لپاره بجٹ وړاندې کوي. د قومي اسمبلی غونډه د سپیکر ایا صدیق په مشرۍ کې وشوه، او د خزانه وزیر د 13.9 هزار ارب روپو بجٹ وړاندې کړو. په بجټ کې د ترقیاتي کارونو لپاره 14 ارب روپۍ او د دفاع لپاره 2022 ارب روپۍ ځانګړي شوي دي. د ټیکس راغونډولو هدف 12,900 ارب روپۍ ټاکل شوی دی. په بجټ کې وړاندیز شوی دی چې د لومړي ګریډ نه تر 14 ګریډ پورې سرکاري ملازمینو تنخواه 25% او د 12 نه تر 20 ګریډ پورې ملازمینو تنخواه 22% زیاته شي، خو په تنخوادارو خلکو ټیکس زیات شوی دی. په یو کال کې د 6 لک نه تر 12 لک روپو پورې تنخواه اخیستونکي به 15% ټیکس ورکوي، او زیاته تنخواه اخیستونکي به تر 30% پورې ټیکس ورکوي. دغه شان په پټرولو، ډیزلو او نورو تیلو هم ټیکس زیات شوی دی، او په خوا چې په کومو سجونو ټیکس معاف و، هغه معافي ختم شوی ده. د خزانه وزیر په خپله وینا کې ویل چې حکومت به د سرکاري ادارو د نجکرۍ څخه 1.5 ارب روپۍ ترلاسه کړي. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف وفاقي بجټ د خلکو لپاره زهر بللی دی، او ویلي دي چې د ټیکسونو زیاتولو سره به په ملک کې د ګرانۍ طوفان راشي. خو د واقدار ګوند مسلم لیگ نون مشرانو دایو عوام دوست بجټ نومولی دی. اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF نه قرض اخلي، ځکه یې بجټ هم د دوی په لارښوونه جوړ کړی دی. خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد وایي چې حکومت له دې نه علاوه بله لار نه لرله، ځکه په دې حالاتو کې دایو متوازن بجټ دی. د په دې حق له مشال رډیو ته وویل
چې کوم اگزمشن وډرا شو د هغې مطلب دی چې هغه اوس ټیکس ایبل شو کنه، نو دا ټیکس خو لګېد او سټینډرډ ریټ قریبا 19 تا ورسېد، نو دا ډېر هیوی ټیکسیشن بای، نو ګرانی به هم راځي، خلک به تنګېږي به، خو بله لاره نه وه. پازیټیو شی په دې کې دا دی، په دې بجټ کې چې کوم دا سټیټ اون لاس میکنګ انټرپرایزز دي چې دا خرچ شي، چې دا ګن صفا شي کنه، دا هم موږ دا ډېر لوی ریلیف دی، دا ټیکس نه دا غټ ریلیف دی. د دې په وجه به یو پرایویټ سیکټر هم په میدان کې راشي، پرایویټ اکټیویټي به شروع شي او لاس به هم ختم شي، هغه به اکټیو هم شي او ټیکس به هم ورکوي.
بلخ د خزانه پخوانی وزیر مفتاح اسماعیل وایي چې په بجټ کې صرف په غریبانو د ټیکس زیاتولو تجویز شوی دی، او مالدار یې پریښي دي. د پدې اړه د مشال ریډیو پښتنه داسې ځواب کړه.
حکومت بھی جو ہے وہ اپنے اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کرے گی نا، ایک طرف
یہ حکومت ہوں خرچہ کم کری کنا، دا خونشی کے لیے خلق ٹیکس ورکی اور حکومت نے مسلسل خرچ زیادہ بھی چنتیجہ تاوان بھی دوی وہی چې دا د IMF وخت نه ده. IMF خدا نه دی ویلی چې تاسو مالدار خلکو ټیکس مل لگوئی،
IMF وایي چې په جایداد او زراعت ټیکس ولګوي او دا پیسې مرکز ته ورکړي او NFC وار ته بیا کتنه وکړي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان پارلیمانی او اقتصادي رپورټر طارق عزیز وایي چې د پاکستان خرڅ زیات او ګټه یې کمه ده، ځکه دغه شان بجټ وړاندې کیږي. د په دې حق له مشال رډیو ته وویل
دا خساره بجټ ته په ټیکس باندې چې کم دغه ایگزامشن یا چوټ چې په باندې معافی چې وکمو نو په ډیر سيزونو کې ختم شوی دی. چې هغه ختم شوی دغه سره خام مال چې کم راځي زمونږ د انډستریانو لپاره لازمی پاغه اثر په وزي راغی. د دې سره سره یو ډیر اهم ډیولاپمنت هم وشو دغه فیصله خو اگر چې لاندې شي خو اعلان وشو چې پېټرولیم ډیولاپمنت لیوی کم چې وسه د شپې په یو لیټر پېټرول باندې 75 روپۍ دا نو امکان نه چې پاغه کې د 40 روپۍ مزید اضافه شي دا به 80 روپۍ ته ورسي.
په کمیټه سملای کې د بجټ غونډه 2 ساعته په ځنډ پیل شوه، ځکه چې د حکومت اتحادي ګوند پیپل پارټي مشران ګیلمن وو چې دوی سره د بجټ په حق لا سلا نه ده شوې. وروسته حکومت دوی رضا کړل او د ګوند غړو د کمیټه سملای په غونډه کې ګډون وکړو،
خو د پیپل پارټي چیرمن بلول بټو زرداری په غونډه کې ګډون و نه کړو
او د وقدار ګوند مسلم لیگ نون صدر میاں نواز شریف هم په غونډه کې ګډون و نه کړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د وفاقي بجټ په اړه باندې د خیبر پښتونخوا صنعتکاران او سوداګر بلابل نظرونه لري. ځینې وایي چې په دې بجټ کې سرکاري ملازمینو ته مراعات ورکړل شوي خو کاروباري طبقې پکې له پامه غورځولې ده. د دې په وینا په ټول ملک او بیا په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې کاروباریان له وړاندې ډېر ځپل شوي دي او په دې بجټ کې د دې ستونزو ته پاملرنه نه ده شوې. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د بجټ وړاندې کولو وروسته د خیبر پښتونخوا سوداګرو، صنعتکارو او سرمایه‌کارو ګډ غبرګون ښکاره کړی دی. ځینې وایي موجوده حالاتو کې دا یو متوازن بجټ دی، خو بیا ځینې وایي سرمایه‌کارو او سوداګرو ته به دا بجټ د ګټې پر ځای نور تاوان ورکړي او نه به نوې یا بیرونی سرمایه‌کاري راشي. په خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې چیمبر آف کامرس غړی او د چترالی بازار د تاجرانو د سازمان جنرل سیکرټري حاجی حسن الله وایي چې یوازې سرکاري ملازمین یې خکړ دي، باقي عام ولس او کاروباري طبقې لپاره پکې هیڅ نشته دي.
یره جی زبد او ما چې دا خو اسی د الفاظ کور کندو د عام دغه د پر سہولت نشته دي. دا کته وګوري پنشنېبل خلکو ته ورکو، سرکاري ملازمین ته ورکو، آی د دې پیدا دي عام ولس ته څور څه ځکه چې ټول پاکستان سونه سرکاری ملازمین نے دی نو عام خلکو ته اس سہولت پکې نه رسیدلې. بے نظیر انکم سپورٹ پر سکیم باندې ورکو تا دا قوم دا پسته دا پانا دے نو چه طول دا پانا دے بل دے ایکسپورٹ والے سے امدہ سے خاص خبریں ہوئے باقی ایمپورٹ ستا پہ ایمپورٹ والے دی دونا لکا غٹ غٹ ڈیوٹیاں نے لگو رہی چاہ خود با خود خلق دا مگلنگ تا خلق دا کی گی زما پر نسبت دا بجٹ باندے مایوس کن دے.
دا پاک افغان شریک چیمبر آف کامرس کوآرڈینیٹر او پخوانی د چیمبر آف کامرس مشر ضیاءالحق سرحدی وای چې بجټ کې ښه خبرې هم شته خو ډېر کمی لري. وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت د بندیزونو له وجې د اربون روپونه کروڑونو ته راټیټ شو او بجټ کې نه هغې او نه تر هغه ځپلې خیبر پښتونخوا او بیا قبایلي ضلعو لپاره څه خاص نشته دی.
کاروباري کسانو لپاره څه خاص مراد څنګه بکارو څنګه مونږ ته امید او هغه بجټ نه دی پېښ شوی. آلریډي نه زیات مونږ کارخانه بند دي، ایکسپورټ مونږ زبو خالی بندے روان دی، بلکہ مونږ خدا تجویز ہو کہ احساس کرتا مونږ دا کم سیل ٹیکس دی دا تاسو سنگل ڈیجیٹ کی ہو آئے گی بچی اضافہ شوی دی بیٹا ود ہولڈنگ ٹیکس دی اس دا تو ڈانے بندے پابندی نے لگو لی دی اور اس طرح دا مونږ کم تجارت ہو دا پاکستان افغانستان ما بین سے مدا مخ کے 2.5 بلین ڈالر ہو اس اگر تک 65 کروڑ بندے رالو دیکھی میرا بانیو کئی دی منے نظر ثانی بکار دے تو اگر مونږ صبح دا حالت جنگ کی دی سور مدے نے مونږ قربانیاں ورکو خاص کر دا فاٹا کم علاقے دی یا خدا سور نقصان
سوداگر او صنعتکار وای د پاکستان موجوده اقتصادی حالاتو کې دا یو ښه بجټ دی. د خیبر پښتونخوا د CNG اسوسییشنز چیرمن او د چیمبر آف کامرس ایگزیکټیو غړی پروس خټک وای چې څه هم د دوی سیکټر ته پاملرنه نه ده شوې خو بیا هم یو ښه بجټ دی.
یو بیلنس بجټ مونږ خو توقع زیاته کوله. ها البته دوړه پهلو یو خم وو خراب مو خو پکې دا و چې پرایوټایزیشن چې کوم دا ډېر یو ښه اقدام دی. انرژي کرایسس کو زه خبرو کوم نو سولر پینل ته یا د انډستری ته چې کوم دی ټیکسس فری یو پیکیج ورکې نو هغه هم یو ښه اقدام دی. خو اوورال چې بیا وګوري بزنس کمیونټی لپاره نو دا سې سچ سنشتري خاص کر چې د ټیکسس نظام دی راځي کی مشکل د سرکاري چې مطلب بزنس کمیونټي راشي کو خاص کر زده خبر پښتونخوا خبر وکم چې د ټیم کې زمونږ ګیس ټریپ چې کم دینو هغه د سینجی د پر 3700 پر ایم بی ټیو دی حالکه د اوګرا چې کم ریکمنډیشن دی هغه 1635 دی او دی انډستری د پر چې کم ورکړ دی هغه 2400 دی نو دغه پکار دار چې دی وی چې زمونږ اعتماد بال کو د انویسټرانو نو پکار خدا به چې دلته کې مطلب یو هیوج انویسټمنټ شوه دی زموږ په صوبې کې په سینجی انډستری کې چې دلته کې مطلب د ګیس ټریپ کم شوه
دا د منرا چې مرکزی حکومت د جون په 12مه د شوخه 3300 ارب روپونه سیوا بجټ د مالی کال 2023 پیزشتم لپاره وړاندې کړی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال رادیو
د خیبر پختونخوا د اوبو د سار ادارې د جون په 12مه د امریکا پر مختیاري ادارې یو سیټ په مرسته د صوبې په نهرونو کې د اوبو د مقدار د کمی او د خپل برخې د اوبو استعمالولو د سار لپاره د ټیلی میټري سیستم پرانسته کړی ده. د اریګیشن وزیر عقیب الله خان مشالې ډوته ویلي دي چې د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د شاړو ځمکو د بیا بدولو لپاره دیرش واړه ډیمونه جوړ کړي او سلور ویش نور جوړي. معلومات عظمت علی شاه راکي.
دا خیبر پختونخوا د اریګیشن وزیر وایي چې د اوبو په تقسیم کې د صوبې حصہ 14% خو د خراب نهري نظام لوجې صوبا خپل ټوله حصہ اوبه نشي استعمالولی. د خیبر پختونخوا د اریګیشن یا د اوبو د تقسیم ادارې د یو ایس ایډ په مرسته په خیبر پختونخوا کې د اوبو د تقسیم په اړه د ټیلی میټری سیستم په نوم یو پروژه شروع کړه چې مقصد یې د صوبې په نهرونو کې د اوبو مقدار، د اوبو د تیزوالي او سیلابي صورتحال ته د کتنو بشمول د صوبې د اوبو حصہ هم معلومول دي. د اسمال ډیمز ډیپارټمنټ ډایرکټر جنرل زور خان مشال ریډیو ته ویل چې باید د نهري اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي سره په ځمکه کې د اوبو لیول هم په کمېدو دي چې پاملرنه وشي. نوموړي زیاته کړه چې د دې سیستم په وجه به د نورو صوبو سره د اوبو د تقسیم ستونزه هم حل شي.
دا سیستم داسې دا چې دا لکه ډېر ترانسپیرنت سیستم دا دی کې غلا او دا هر څه چې دي هغه چانس ورک شي او مونږه دا امید لرو چې نورې صوبې چې دي هغه به هم دا سیستم اپلای کړي او آب په دې خپل کنال دا سیستم ولګي چې مطلب مونږ په دې اوبو اکاؤنٹنګ کې چې زمونږه دا اوبو څو شیر دي هغه کې ترانسپیرنسي واشي چې ویلو باندې یو پالیسی ګورنمنت طرف ته پکار ده چې دا ټیوب ویل پکار ده چې څوک ټیوب ویل وباسي هغه ګورنمنت یو اداره جوړ کړي او هغه دا باقاعده اجازه تخلي هر سړی لګیا دا ټیوب ویل وباسي سو دا سیستم لګئی او مطلب دا چې مزکه نه بے دغیغ وباسي دا ځمکه دا چې دا اوبو جب کې دلو باندې لکونو کالونه لګې درې دي.
د اریګیشن ادارې په وینا چې په صوبه کې له دیرشو زیات واړه ډیمونه جوړ کړي چې ترې د 1,02,000 ایکړه نه زیات ځمکه د کر قابله شوې ده او سلیریش نور ډیمونو باندې کار روان دي. نړیوال بینک د کال 2023 په خپل رپورټ کې وایي چې پاکستان ته د کال 2023 پورې د موسمیاتي بدلونونو، د اوبو د کمښت او د سیلابونو د مخنیوي لپاره 370 بلین ډالر پکار دي. د خیبر پختونخوا د اریګیشن وزیر عقیب الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د خراب نهري نظام او د ډیمونو د کمښت له وجې د اباسین 30% اوبه ضایع شي.
سیلاب د اوبو په طریقه باندې مونږ کنټرول کو، د ډیم چې کم دی مونږ ډیم جوړ کو، زموږ ټول نه پوټینشل ایریا چې کم ده کساوت ایریا دا، او ان شاء الله د اریګیشن ډیپارټمنټ نو پرایورټی دی چې مونږ په طریقه باندې عمده قسمه کې چې کم ده مونږ ایریګیټ کړو، مطلب ستاسو ضرورت د دوه کنال یا به پنځو مرلو یا به شپږو مرلو ته پلس کنال کې کور جوړ کړي. زموږ د اګریکلچر دا چې کم ځمکه ده ضایع کیږي، هغه لپاره ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو څه قانون ځایو شي یا سلری سټیشن شي چې دا ځمکه مونږ په طریقه باندې.
د خیبر پختونخوا د زراعت ادارې د اپریل د میاشت په خپل رپورت کې وایي چې د جنوبي ضلعو په سلور صوبو ډی آی خان، ټانک، بنو لکی مروت کې 600,000 ایکړه ځمکه د نهري اوبو د نشتوالي له وجې د کار قابله نه ده. په اسلام آباد کې په ماحولیاتي بدلونونو او د اوبو د ستونزو په اړه څېړنکار پروفیسر محمد آصف مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د اوبو د ذخیره کولو سیستم نشته چې په وخت د ضرورت کاروندګرو ته د اوبو خور لپاره اوبه ورکړي شي.
نو یو صوبه هم خپل چکم ډیو رایډ ته د فلډ واټر یوټیلایزیشن والا هغه ته نه حاصلېږي، هغه یو مسله ده. او د دې نه علاوه چې کوم موسمیاتي تبدیلی راغلي ده نو هغه کې هم د اوبو سمیاشتو کې زیاتې را روان دي، سمیاشتو کې کمې را روان دي، داغه دا مینجمنٹ لپاره ډیفینیټلی موږ ته مزید د ډیمونو ریزروایر ضرورت دی. نو که حکومت ډیمونه جوړ کړي او رین واټر هارویسټنګ وکړي نو زموږ په صوبه کې د اوبو چې کوم واټر ډیپلیشن دی د ګراوند واټر نو هغه به لږ مزید رکاو شي او لږ کم شي.
د پاکستان د اوبو اداره د کال 2022 په خپل یو راپور کې وایي چې په کال 1928 کې د هر وګړي په سر د اوبو مقدار 15000 کیوبیک میټر وو کوم چې اوس د 0 کیوبیک میټر نه هم راښکته شوی دی. رپورت زیاتوي چې د نورو هیوادونو 30% په نسبت پاکستان صرف خپل 10% اوبه ذخیره کولی شي. د پاکستان د زراعت ادارې د کال 2023 د فروری د میاشت په خپل راپور کې ویلي چې د موسمیاتي بدلونونو او د اوبو د کمښت له وجې د فصلونو په پیداوار کې 30% کمی راغلی. عظمت علیشاه، مشال ریډیو، پیښور.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د زربیزه په نوم د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک وایي چې 10 کاله د کډوالۍ ژوند وکړو او نور د دې زغم نه لري. په کال 2014 کې د شو دغه عملیاتو له وجې خواوشا 10 لک خلک بې کوره شوي وو چې په زرګونو کورنۍ افغانستان ته هم اوښتې وې او اوس هم ګڼ شمېر خلک بې کوره دي. په دغه اړه معلومات عمر وزیر راکړي.
ضرب ازب عملیاتو نه به کوره شوی تحصیل د تاخیل اوسیدونکي وای د خپل کورونو او سیمو لیدلو او سندو پارمان دی. دوی وای چې اختر خوشی نه بیا محروم دي. یو لسم لو یختر دی چې په خیمو کې یې تیروي. ل خپل کورونو به هر دی غوښتنه کړي چې نورې په سیمو کې امن پر ځای شي. ستانه یې کړي ماشومان سپینګیر او خزینه د سخت ګرمۍ خیمو د ژوند نور ستړي شوی. د شمالي وزیرستان د داخلو یو کډوال عزیز الله مشال ریډیو ته وویل چې نور کډوالی نشي زغملی. ډیر کالونه په خیمو کې تیر کړل. نور د حکومت ور باندې ورهمیږي چې خپل کورونه او سیمو ته استانه کړي.
یو لاس مخ تر دی چې میژ په پردي وطن کې تروي. د افغانستان نه داسې درې کاله مخکې میژ پاکستان ته روغللی. ګلم خان په لیار میژ ویل چې خپل وطن ته میژ مزید واپس کوي. میژ د دغه په نومه روغلی چې تاسو خپل وطن ته واپس کوي. کډوالۍ د ژوند نه سخت ستړي ستومانی ځوانان ښځې سپینږیري ډېر خل په دغه ارمون مړه شول. د سپینږیري په دغه وطن د وطن په ارمون لوړل چې میژ سابو بل اورېد کیمه پر امیش دغه وخت لري د پر دی وطن وخت لري کی په دا ګرمي کې دا خیمه زندګی رو سولو زری کی چې میش په خپل وطن کې د امن او امان قائم کوم میش د خپل وطن ته واپس کو چې میش خپل وطن ابوت کی.
د شمالي وزیرستان د داخلو یو بل به کور شوه ملک فتح الله وای چې ماشومان خزینه د خپل کورونو او سیمو لیدلو پارمان دي. ډیر اخترونه پکړوالای کې و باسل غواړي چې دوی هم د اختر خوشحالۍ په خپل سیمو کورونو کې وکړي.
د سخت ګرمۍ د سخت موسم روان دی او بل د اختر کیمه خوشحالي چې روانه ده په ډی ایم ای یا نرزي موار کې مېدارې دي هغه دغه خوشحالي نه میژو نه محروم پته کوي. سپر په ډی ایم ای باندې د میژو درې میسجینا 20000 منتلی بقایا په پته دي. میژو دایته اپیل کی چې هغه هم مشته فورن پاورز دوی کې ورولږي خلک اختر د خوشحالۍ لپاره چې مې کپڑے وزار څه شي څه وي هغه ندی کړي. میژو د دې نه اپیل کی چې میژو پر امن طریقه سره خپل کلی وطن ته واپس کوي. ویلې چې وتر پر تاسو میژو فیسیلټیټ کولای نشي نو پچار دوی تاسو میژو خپل کلی وطن ته واپس کوي چې میژو ولته خپل یو نوې زندگی شریکی ویلې چې سم میژو د سخت ستونزو سره مخامخ وي.
ضرب عذاب عملیاتو نه نږدې 1 میلیون خلک به کوره شوی ول چې اوس د انتظامیه د شمیرې تر مخه 90% نه زیات خلک ستانه شوی. خود تاخیل و نیمایی او شاوال پورا تحصیل لا بنده او بکوره شوی بنو کوها دیه خان او خواه شاسیمو که میشته دی چه دا انتظامی پوینا اتل لازر پوری رجیسترد کورا نیدی او دیرائی لا افغانستان که هم میشته دی. دا شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی مشال ریڈیو تا وویل چه دا تاخیل و شاوال اغسیمه چه صفا ندی دا کلیر کولو یا صفا کولو عمل ی روان دی. څنګه هم چې امنیتي وضع د غلطه خشي نو پاتې کډوالو ستنې دو بهیر به پیل شي. خو کډوال وای چې په نن سبا ور باندې 10 کالونه تیر شول. نور د حکومت فوز د دوی سیمې صفا کړي امنیت ته ټینګ کړي چې په خپلو سیمو کې ژوند وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر وزیر راپور مورید اوریدونکو او همدغه سره د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د سوات او باجوړ د جرګو مشرانو د حکومت لخوا په ملکان او قبایلي ضلعو کې د ټیکسونو د نه لګولو موده تر یو بل کال پورې د غځولو اعلان مسترد کړی دی. د کشمیر، گلګت بلتستان او سرحدي سیمو وفاقي وزیر امیر مخام پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته ویلي وو چې حکومت د روان کال له جولای څخه د روان کال د جون تر دیرشمې نیټې پورې په ملکن او قبایلي سیمو کې ټیکسونه نه لګوي. عوامي نشتلګون په صوبه کې د امنیت آئین د سر لوړی او له مرکزه د بقایي جاتو ترلاسه کولو لپاره د سیاسي اتحاد جوړولو پریکړه کړې ده. نن مشالې سره په خبرو کې د ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین وویل چې د ګرینډ الاینس جوړولو لپاره د ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو سره رابطې کړې دي او له اختر وروسته به د لومړۍ غونډې نیټه وټاکي. دا بلوچستان د چمن پر لتوال وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې احتجاج روان دی خو تر اوسه حکومت په غوښتنو غور نه دی کړی. بلخوا عوامي نیشنل ګوند پښتونخوا، نیشنل عوامي پارټۍ او ملي جمهوري غورځنګ د چمن د پر لتوالو په ملاتړ پرون په کویټه کې یو لاریون کړی دی چې پکې د دې ګوندونو ګڼو پلویانو برخه اخیستې ده. د شمالي وزیرستان د تخیل او اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د ورته ځنډېدلې مالی مرستې د اخترنه وړاندې ورکړي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور اپریدي مشال لیډو ته ویلي دي چې د کډوالو د اتو میاشتو د مالی مرستو د ځنډ په اړه به معلومات ترلاسه کړي. او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په نړۍ کې تیره میاشت د جګړې، شخړې، تشدد او زورورو له امله تر بل هر وخت زیات خلک په زوره بې کوره شوي دي. خبرونه ورده اوریدونکو اوس راځو زمونږ یو بل راپور ته. د جون په 11مه د وجل شوی پښتني هنرمندې خوشبو قاتلان لا نه دي نیول شوی. پولیسو رسنیو ته په استولي بیان کې ویل دي چې د خوشبو ورور شهریار پر دوو کسانو د غې د وجلو تور پورې کړي چې دوی د نیولو هڅه کوي. دا د وی هنرمندې د وجلو لمړی پیښه نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم په پاکستان کې په 13 بیا خیبر پښتونخوا کې یو شمیر هنرمندان چې زیاتره خزبې وجل شوی دي. عبدالحی کاکر د خزو پر وړاندې تشدد او د غې د ناموس په نامه د وجونو د لاملینو په اړه دغه راپور برابر کړی دی.
په کوم ورځ چې د نوښار په اکبرپوره کې د هنرمندې خوشبو مړی وموندل سو، په همغه ورځ د جون پر 11مه د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان په خبر پاڼه کې د خپل کلنی رپورټ په حواله وویل په خیبر پښتونخوا کې په 2023 کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 308 پېښې ثبت شوې وې چې پکې 295 وژل شوې وې. په دې کې 9 ښځې د ناموس په نامه وژل شوې چې پکې تر ټولو زیاتې د ښځو د حقوقو نه حکومتي سازمان اویکننګ په وینا 1.5 په سوات کې وژل شوې وې. د دې سازمان مشر عرفان حسین بابک د جون پر 12مه مشال لري ټول چې په سوات کې د ښځو د وژلو پیښې مخ په زیاتې دودي. نوموړي وویل چې په روان کال کې د جون تر 13مه پورې په سوات کې 26 ښځې وژل شوې دي. د ښځو د حقوقو لپاره فعال سازمانونه وایي چې پاکستان کې د ښځو د وژلو یو شمېر لاملونه دي چې مهم هغه په میراث کې ښځو ته د برخې ورکولو مسلې او کورنۍ شخړې دي. د ښځو د حقوقو لپاره د کارکونکو نه حکومتي سازمان عورت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا څنګه مچري سایما منیر د سوات مثال ورکوي.
خدای وجه دا ده دلته اکثر سړي چې دی هغه پاکستان نه بهر دي، خدای باقي خاندان دغه پرور دغه فخر چې دی هغه دلته څخه دې نشته، خو دلیوري مشته او سخاري مشته. نو هغه جنیا چې ده دغه ډیوټي کوي، چې کله دغه ډیوټي کوي نو اخر کې یا هغه په خپل ځان وژني او یا چلته انکار وکړي نو دی وژني. سند کې گزار کې بس وایي چې دی خودکشي کړی ده یا ډوبه شو ده داسې شل شل لکه آسان شي کنه. بله مسله دا ده چې کله د دې رپورټ راځي دا پولیس والا چې دی دغه کلی کور عمل توسیږي نو هغه بس زیاته غنه هغه اول دا خودکشي شوې ده کیسه ختمه شوه بس دا ډوبه شوه د دې په خوې ده او دا لاله په دې ده تحقیقات هم دغسې نه کیږي.
په پاکستان کې د ښځو د ژوند او حقوقو د خوندیتوب لپاره یو شمیر قانونونه شته چې پکې د ناموس په نامه وژنو په اړه قانون نور هم سخت کړل شوی دی. د ښځو د حقوقو فعال نیلم رحیم د جون پر 12مه مشال ډی ټول چې د ناموس په نامه وژنو کې زیاتره وخت د کور غړي شکیل وي چې هغه وی له سزا څخه د بچکو لپاره د ناموس په نامه وژنې ته د ځان وژنې نوم ورکړل شي.
دا چری عزت او د ناموس په نوم چې کم وژنې کېږي کنه نو هغې لکه هغې له خلک چې دی زیات تر د دې خودکشۍ نوم ورکوي هغوی وایي چې لکه چونکې عموما دا خو د کور کس کړي یا پکې ترین والی یا پلار یا ماما یا ورور داسې کس نو هغوی د بچ کولو دپاره د سزا نه او د خپل وایي چې د خاندان نوم مو داسې یاد نه شي نو دوی دی له د خودکشۍ نوم ورکي او ډېر کیسونه چې دي نو هغه د خودکشی لگا داغی پا داغی کی ریپورٹ شی پا پا دی عزت پا ناموس پا نوم پا وجنی کی داوانه چولی
شی. پا پاکستان کی دا ناموس پا نامه دا قتل دا مخنوی کانون ستا خو پا دی کی هغه محال نمگرتیاوی پا گوت سوی چی کلا پا 2014 کال کی یو مادل قندیر بلوچ و وجل سوا چی روست ارور محمد وسیم و منالا چی خوری دا ناموس پا نامه وجلی دا عدالت هاگه تا عمر قید سزا واروله خو هغه ل خپل کورنۍ سره تر روغ جوړی ورسته ل سزا پوره کولو پرته خوشی سو. د بشری حقوقو سازمانونو تر سخت انتقاد ورسته د پاکستان حکومت په 2020 کال کې د ناموس په نامه وژنو مخنیوي په قوانینو کې بدلون وکړی چې پکې وویل سو چې په دغه سی پیښو کې به د تورن کس پر ضد مقدمه ریاست کوي. خو عرفان بابا کوي چې پر دې سربېره هم اغیزمنې کورنۍ پولیس او عدالت ته نه ځي بلکه دغه سی قضیه د مشرانو په جرګه کې حل کوي.
سی آر پی سی کې باقاعده ترمیم شوی دی په هغه کې دفعه 311 چې دا پکې شامل کړی شي وو چې دا هغه په روس سره چې کله هم دسه د غیرت په نوم باندې وژنه وشي نو په هغه کې ملزم چې دغه ته ضمانت نشي ملاوي دی په دې کې کمپرومایز نشي کېدی سو پورې چې کیس نه ختم شوی په دې کې ریاست چې دی دا په دې کې پارټي شي. او د بدقسمتۍ سره که تاسو وګورئ جنو غیرت په نوم باندې کم قتلونه کېږي نو په دې سي قسمه واقعاتو کې عموما پلار رور خاون لیور سخر داسې قریبي رشته داري چې پکې شاملي او په دې کې د خاندانونه چې دي نو دوی بیا لکه چې یو رور خور مړ کی نو بیا په کور کې لکه هغه جرګو کې ورته دا وایي چې لکه جنې خو لاړه نو زده الک بدن هم بیا ځي نو په دې قسمه خبرو کې کمپرومایز ته خبره لاړه شي.
د پاکستان هغه قانون پوهان چې پر ښځو د تشدد یا د هغو د وجلو قضیه په عدالتونو کې تعقیبوي وای چې په دغه سی پیښو کې د پولیسو او عدالت رول ډیر مهم وي. د بشری حقوقو وکیل اسد جمال د جون پر 12مه مشال ریډیو ټول چې د ناموس په نامه وژنو کې پولیس په مسلکي توګه قضیه نه څېړي چې لکبله عدالت تورن کس خوشی کړي. نوموړی وایي چې پاکستانی ټولنه په عمومي توګه د ښځو ضد ده چې د ختمون لپاره هر اړخیزه تګلارې ته اړتیا ده.
مسئلہ ہے نا غیرت کے نام پر قتل کرنے والا اس پر جو پریمیم اٹیچ ہے سوسائٹی
د ناموس پنوم وجن سرا چې کوم ټولنیز ارزښتونه تړلي دي هغه بعد تعلیم او عامه پوهاوی له لارې ختمول دي. په ټلویزیون او په ریډیو په دې موضوع څو خبرې نه کوي. په عمومي توګه د ښځو ضد ټولنه دا نو ځکه په پراخه کچه په دې اړه هغه بحثونه نه کیږي چې په نتیجه کې ټولنه پرمختګ وکړي. کلس خبری کی گیا ہم انواغا عمل دمرا ورو دے چی خائی اصل کا لگرست خلق پوشی چی داخو خکار نہ دے
اور سو سال میں کہیں جا کے لوگوں کو کچھ چیز سمجھ میں آئے کبھی اچھا یہ نہیں ٹھیک ہو رہا.
سایما منیر وایي چې د نمګړتیا او سربیره حکومت د ښځو له تشدد د خوندیتوب او د هغو د خیر شګر لپاره قوانین او نور اړونده ادارې جوړې کړې دي خو د دې په خبره باید قوانین د کاغذ پر مخ پاتې نسی او عملي سي. دا زیاتوي د دې ترڅنګ حکومت باید د ښځو د خوندیتوب لپاره په جوړو کړو ادارو او د انصاف نظام ته نور اړین وسایل ورکړي نو بیا شاید د ناموس په نامه وژنو او د ښځو پر ضد تشدد کم سي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري غړی
په 1 بجا
تاندي هلي
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د سواد د سرکاري سکولونو چارواکي او غیر دولتي سازمانونه وایي چې د جنکو په سکولونو کې د مناسب سهولیاتو د نشتوالي له وجې 40% جنکې له تعلیمه محرومه پاتې کیږي. د سواد په قبل تحصیل کې د تعلیم ادارې چارواکو او استادانو په غونډه کې ویلي دي چې د جنکو پر وړاندې په سکولونو کې داخلي لپاره د شته خنډونو لرې کولو لپاره په سرکاري او غیر سرکاري کچا کار کول پکار دي. نور معلومات نیاز احمد خان راکړي.
پاسواد کانجو کې د غیر سرکاري ادارې لاسونو تر سوري لاندې تعلیمي غونډه چې پکې ګڼ شمېر سکولونو خزینه استادانو تعلیمي چارواکو برخه واغسته. په دا اړه باسو کړه شو چې په سرکاري تعلیمي ادارو کې کوم داسې مشکلات دي چې له وجې جنکۍ د تعلیم نه پاتې دي. غونډه کې ویل شول چې د سواد په زیاتره تعلیمي ادارو خصوصا د جنکو په سکولونو کې د پاکو اوبو، د صفایي لپاره د واشروم، د ځای تنګوالی او ډېرې تعلیمي ادارې د آبادۍ نه لرې دي. غونډه کې شامله د تحصیل کابل نینګولی جنکو سیکنډري سکول استاذه شایسته ګل وایي چې دا سانتیاګانو نشواري د وجې ګڼ شمېر جنکۍ سکولونه پرې دي.
زموږ سکول دا سي تنگ دي دوه لکه پرایمري چې دا غا اپګریډ کې مډل تا بیا هاي ته بیا هاي سیکنډري تا په دوه سره ایریا ور نه کې لکه زمکه وسر پکاده چې دی ګورنمنت وسر زمکه خاو شاته غسته او دله پلی ګراوند ایریا خامخا ور کوله. زموږ سره د بجلی شو یا سولر سیستم پکار دي ځکه زموږ دلته لوډ شیډینګ ډیز دي اته په دویم چت باندې واړو ډیر زیاته ګرمي کیږي او په ماشومان پرایمري لیول باندې اسپیشلی واړو ډیر زیات ګرمي ته ګرمي وځي هم هغه بیا زیات ابسنتی ریشو چې دا زموږ سره زیات شي. موږ خو ډیر په زورونو راولو واړه خو لکه دا چې دا نیډز دي او دا نیډز به پکار دي چې ګورنمنت په دې باره کې سوچ وکړي زموږ ډیپارټمنټ او بیا زموږ ګورنمنټ.
د بره باندې د جنکو د های سکول پی ټی استاذه ګل شراره وای چې د هغوی په سکول کې ګڼ شمېر مسلې دي او دغه مسلې د سواد په زیاتره سکولونو کې دي ځکه په داخل شوي زده کوونکو کې هم ورځ تر بله کمه راځي.
واو ډیر زیاتې ګند راځي او واشومونه هم ډیر زیات ښایي او ظاهر چې وړو ته سهولت دی خو بیا سکولونو ته خو نه راځي کنه. اسی فرض کا 100 واړی په سکول کې تقریبا 20-30 دا واړه ډیلی نه راځي سر د خپلې مشکلاتو د لاسه او یو خو غریبي ډیری باغی وجبان دي مسلې ډیری جامع پیزار پیسې ورسر نه خوراک مراک دا غو جنغه واړه پاتې کیږي. بیا
غونډه تابع کوونکي د لاسونو پروژې ډایرکټر برکت علي وایي چې دوی د سواد په بیلابیلو سکولونو کې هم دغه خنډان په ډاګه کولو کوشش کړی چې سکولونو کې کوم داسې مسلې دي چې هغه حل کېدای شي او زیاتونه زیاتې جنکۍ سکولونو ته لاړې شي. دی وایي دوی اداره د پاکو اوبو او د صفایي په اړه د سرکاري سکولونو سره مرستې هم کوي.
موږ چې کوم فوکس ته هغه دی په واش پایک واټر سینیټیشن هیلت اینڈ هایجین د پاکو اوبو حواله سره د صحت صفایي حواله سره هغه سہولیات دي ته پرهامي هغه موجودي ان شاء الله دی.
غونډه کې د ضلع سواد تعلیم ادارو پلاننګ افیسر عبدالعزیز شاهین ویل چې حکومت په سکولونو کې د ماشومانو شمیره زیاتولو لپاره هر کال کار کوي او دا غونډه کې بعض تجهیزونه دوی واغستل چې د چارواکو سره به شریکوي.
څنګه په سواد کې لکه یو خدای سیلابونه راغلل بیا د زلزلې په منځ کې راغلي په دې وجه انفراستراکچر چې دی هغه لږ په ځینې په غریز علاقو کې چې دی لږ ډسټرب شوی دی نو هغه روان دی. خو د انرولمنت په حواله سره د ګورنمنټ او د ډیپارټمنټ سالانه چې زموږ کم کمپین کیږي اوس هم زموږ د 20,000 نه زموږ زیات لکه موږ خپل انرولمنت انکریز کړی دی.
د ضلع سواد تعلیمي ادارو کې خودونکي او غیر دولتي ټولنه وایي چې ټوله ضلع کې سکولونو کې بعض مشکلات داسې دي چې هغه په اسانه حل کېدای شي لکه د صفایي، پاکو اوبو، د ودانو ساتنه، ماشومانو ته وړیا کتابونه ورکول. کچري په دغه عمل وکړي شي نو د جنکو په سکولونو کې 300% پورې زده کوونکي زیاتې دي شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال ریڈیو ته کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د جنوبی وزیرستان د شوال سیمې خلک وایي چې له تیرو 30 ورځو راهیسې په احتجاج دي خو انتظامی چارواکي د ستونزو د حوالي لپاره ګامونه نه پورته کوي. دوی په سیمه کې تعلیم او صحت د اسانتیاو د انټرنیټ بحالۍ او د سړکونو جوړولو غوښتنه کوي. بلخوا له سیمې څخه د قومي اسمبلۍ منتخب استازی وایي چې د بنیادي اسانتیاو او انټرنیټ لپاره به له اړوندو چارواکو سره خبرې کوي. نور معلومات د اشتیاق مسید پر راپور.
د شاول احتجاجي درنې یو مشر د خپلې غوښتنې په براکښې ویایي.
زه خانه جانیا یا بادخیل یا سرخیل یم. دا درنه چې روانه کړی دو دای په دغه نوم روانه کړی دو چا تحصیل هم داسې ویلوړ دی په نیمایي کښې هغه هسپتال هم داسې ویلوړ دی ډاکټر هم نشته اس کولین هم داسې ویلوړ دی ټیچرون هم نشته دی چې کما د روډین هم په نیمایي شې پوتې دي جوړول یې نشته ټکادور یې نشته دی چې روډ نشي جوړ دی میشې کما دو هېڅ آبودي نشي روتللی پاچې څوک روتلی نشي تکلیف ته خوریدو
د شاول احتجاجي درناک نو د سیمې دوه نور مشرون ویایي چې حکومتي چارواکي دا د دوی غوښتنې پیرا کولې د پوره دا زر بیړواندي ګامونه پورته کړي.
دمو نوم دا ملک شیر عالم نن دا درنا چراونه دو داس بانو نه ها مسرونه علما کرام دا په متفقہ باندې دا وطن نه کومینا چې کیما درو چک شوی دی یا دغه چې کیما مطالبات چې پاشه روډ دای پاشه هسپتال دای پاشه تعلیم دای پاشه نت ورک دای پاشه سروې دی دا ټول ضرورتینه دی میش دی ای دا پر ودا خبره تا میر انتظار کوي قایس صاحب ڈی سی صاحب یا د میر ایم این ای ایم پی ای یا وزیر اعلی صاحب یا د میر گورنر چې د دی خانه تعلق لري یا دغه په دا باندې اکشن نو خاص یقینا خبره دو چې میر مجبور شي لا محال د میر نه داسې چاره وسی چا د حکومت پورا ها د قومیت پورا د مسجد د پورا ښه نه وي.
د مونم سجاد دای د تحصیل شاول سره تعلق لره په ټول وزیرستان شي نتورک شته دای خو د میش په علاقې تر وسه پر نتورک بحال نه دای د میش تحصیل بلډینګ جوړ دای هغه تر وسه پر نوټیفیکیشن نه دای جری شوی او په هغه نورسته د میش د ډانګ کورې چې کیم سروې شوې دي په 2017 ش سروې شوې تر وسه پر هغه په ډی سی دفتر شي دي هغه تر وسه پر اپلوډینګ نه دای شوی او هغه پرو شوې نه دي. نو د حکومت راه دا درخواست دای چې د میش د کیم مطالبي د جایزه مطالبي دي نو میش حقوق په درنه باندې ها غوړی په احتجاج باندې وه غوړی.
ماشال ریډیو چې د شاول احتجاجي درنه غوښتنې د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر مخه تکشه شوې هغه په ځواب کې وویل
د انګوراټي بارډر باندې د چمن بارډر باندې د تایور چې قیمتي کولا وول فلاند مشته مشکل دي ان شاء الله تیرا پیرو د مش کوشش وی چې هغه وشي چې د نوې غونډې بارډر دی او پته کې زه بالکل غوړم چې بارډر د شوتی وی نو زه مخکې د سی ام سره او بادام د مش غول ها کی کوشش وکي کی دوم نمبر د موبایل نت ورک قیمت د 3G 4G په دغه باندې مو میټینګ شوی دی کلا هوا دایر سره کړی دو شاول ته د پروز بالکل ټاور تا ور کاوه هان نو لس ټایم وکي پلا ټاور ورته ملاوي شي انشاءالله. نو د شاول چې کوم خلطه یا چې سروې ته د شاول یا دغه قسمو ته پته نو نو د میشو کیرا پیرا کوشش وي چې دا د شاول چې څوره خلطه یا کومه سروې شوي بوته د میشو لري انټر کی
د سویلي وزیرستان پر ضلع شاول احتجاجي درنه مشرونه مشال رادیو ته دا هم ویلي دي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د دوی شپې غوښتنه منلې پیرا کړې نه وي تر هغه وخت پورې وو د دوی احتجاج راوون وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، شاول، سویلی وزیرستان.
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوردونکو سره یو ځانګړي راپور ته د پېښور ایډورډس کالج د پښتونخوا په تاریخ کې د جدید علومو لومړی اداره ده چې په کال 1900 کې چرچ مشنری سوسایټي جوړه کړې وه. د ادارې په 13 یو پیړۍ کې د سیمې د سیاست، اقتصاد او ادب او هنر په وده کې یو مهم کردار لوبولې دی. په ایډورډس کالج کې د زده کوونکو تعلیم او تربیت لپاره بیلابیلې ټولنې جوړې دي چې یو یې د پښتو سوسایټي یا ټولنه هم ده. په دې ځانګړي راپور کې په تیره یو پیړۍ کې د دې ټولنې تاریخي مزل ته کتنه کوو چې په ایډورډس کالج کې د زده کوونکو د یوې کلتوري غونډې د اوازونو سره پیلېږي. دا د پېښور په تاریخي ایډورډس کالج کې یو کلتوري غونډه ده چېرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړوي او د علم او پوهې له لارې خپلو خوبونو لا تعبیرونه ګوري. د ایڈورډز کالج پیښور پښتو سوسایټي په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویش وړاندې خپل کار پیل کړی و چې مرامې د سیمې د ځوان کول د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه. د کالج د ډراماټیک سوسایټي د سټیج، ټي وي او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټي د پښتو شعر او ادب، تاریخ، کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقي محفلونه را جوړول. د ایڈورډز کالج استاد او د پښتو سوسایټي یو منتظم سمیع الدین ارمان وای چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغانی کړی وو چې په کالج کې د مشرقي علوم او فلسفه استاد او نوموړی زیاتوي.
د دې سوسایټي آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړی وو. دا عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي جبو او د فلسفه استاد وو. د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی وو. هغه تر څه حد پورې دا سوسایټي مخکې بوتلې وه او د هغې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې وو نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپله ونډه اچولې وي. یو بل ډېر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړې وه.
د وخت تیریدو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه زده کوونکي راتلل او د دې کالج په معطره فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې. د پښتو سوسایټي د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لوی ادبي میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی. لیونی فلسفی خان عبدالغنی خان او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټي په ادبي محفلونو کې برخه اخستې ده. د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې دې سوسایټي ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولی دی.
دا د ډاکټر ایڈمنډز په زمانه کې 76-77 خبره ده. نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنډز سره دوی سره تیر راتلو په هغه والد سره دا خبرې داسې کېدي چې دلته پښتو یو دغه پکار دی، یو اداره پکار ده، یو ځای پکار دی، دا سبجیکټ ایز ا سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو، نو هغې سره بیا دا نورې خبرې خامخا راځي چې ژبه یې خو د ژبې سره مطلب لکه د ژبې خپل یو کلچر دی، د هغې د ګروتھ لپاره یو خپل یو کیسه کیسه ده. نو دغه شانتې د پښتو سوسایټي جوړه شوه. ابجیکټیو دا و چې دا ژبه مخ په وړاندې لاړه شي، چونکې د غنی خان خبرې داسې وي چې هغه به یو عام معاملو نو خلکو به ډېر زیات اسپیشلی سکولز به ډېر زیات انجوی کو. نو غنی خان خو ورس کالج ته ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوي چې دا د نورلس سوه 1980 لسیزه وه چې د پښتو سوسایټي د سوري لاندې ادبي کانفرنسونه، مشاعرې او د موسیقي محفلونه جوړېدل او هم له دغه ځایه یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لاره د خپل منزل په لور تللي دي.
په دغه موقع باندې بیا بله غټه خبره دا ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسو یا به وي خو ټکر سي به هم د روس کالج کې ستوډنټ خو نو په دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په موقع چې په دغه موقع باندې دا موزیک وشو نو غنی خان خو ډېرې خبرې وي خو دغه بتیم چې دا غټ دغه دا و چې د هغه مقام نه سردار علي ماشاءالله بس هی ټوک آف لمر زلم زلمی تو بیو عذاب شی زکا اوس را بند دران دے پی اخیش تی زر تماما دس پوگ میں دس ور لسانے دل جانا دش پڑا سانے دل زوانی سندر شرابو دا دو زخ بے کا اناما دی دنیا پر
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټي د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبي میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کړي او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کړي، د کوم بغیر چې د قومي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشي تللې.
دا دو ادارې ډېرې لرغونی دي او دې په ادب باندې په کلتور باندې ډېر زیات اغیز پرې خو دي. د سو کلونو نامونګه یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په اغې کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د اغې د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د اغې کم مظاهر دي د اغې یو پوره مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په اغې کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټیلی ویژن سره د خبريال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشر و. نوموړی وایي چې هغه وډمبه افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشر و ټاک او د غلطې د ژوند او هنر په اړه ډېر څه زده کړی دي.
زمونږ زلمی او پیغلی الکان جنکې نوې نسل د پښتو سره ډیر زیات علاقه مندي او مینه لري، خو بدبختانه هغه سي پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ول چې دغه طالب علمان او دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحیت لا ډیر روخانه شینو، موږ وړي وړي مشاعري د کالج په حال کې جوړې کړې. کالج د محصلین او طالب علمان ترمنځ به مباحثه کول، علمی مباحثه په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایڈورډز کالج پرزیدنت وم هغه وخت کې زمونږ د ټولې ټولنې دغه سره لاس راوړنه و چې مونږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونې وړ ده چې ایڈورډز کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړې کړل شوې دي او په تیره اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمېر نسلونو صلاحیتونه زلولې دي.
خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزو خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چې د هغه کې هغه خزې ته نه
چې خزو ته حق پیژندنا په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
تاندې هیلی
د هری جمعې او اتوار پورس له مشال راډیو سره.